په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 12 مده پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارزده فروای هیواد د هغو نسړ کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرنډکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. په دې مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله اکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1140 ورځو را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړی ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو په ملاتړ کې ثابت پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یو تګلارې مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې چهارشنبې په ورځ له رایه اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي په تاجکستان کې د افغانستان د ثبات او امن پر موضوع خبرې کړې دي. قالیباف تاجکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون جمعه په تهران کې وویل چې په تاجکستان کې د کوربه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د مخدره موادو او وسلو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په تاجکستان کې د پارلماني غونډه چې د نږدې لسو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو پکې برخه اخیستې وه د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې وه. د ایران د پارلمان مشر تیره پنجشنبه د تاجکستان د ملي اسمبلی له مشر رستم امام علي سره هم په دوشنبه ښار کې وکتل. د تاجکستان ترڅنګ ایران هم په وار وار تور لګولی چې له افغانستانه مخدره مواد او وسلې ورقاچاقېږي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. اروپایي ټولنې پرون له ترکیې وغوښتل په هغو مرکزونو کې چې دغه ټولنې تمویلوي له کډوالو سره د ناوړه چلند اعداوې وڅېړي. د خبریالانو ټولنو له ترکیې څخه افغانستان او سوریې ته د کډوالو د جبري اخراج راپورونه هم ورکړي دي. اروپایي ټولنې ترکیې ته په میلیونونو یورو ورکړي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې مخه ونیسي او دغې ټولنې انقرې ته د ترکیې د سرحدونو د خوندیتوب او د پناه غوښتنې د پروسې د څېړلو لپاره هم په میلیونونو یورو ورکړي دي. پرون د څو بنسټونو لخوا په یو خبره شوی راپور کې وویل شول چې ترک چارواکو د اروپایي ټولنې لخوا په تمویلي اونکو مرکزونو کې له کډوالو سره ناوړه چلند کړی او په جبري ډول پناه غوښتونکي افغانستان یا هم سوریې ته اخراج کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپرکورن ویلي دغه سازمان او د سری میاشت ټولنې په څیر کې نور شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترانګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وای، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړو مشرانو له دغې کتنې په استفادې غوښتي وو چې په وړي چې په خپل کې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 28 نه تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر کې د دوی رابلل شوی جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شو او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول سوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل سوې.
آیا د دې جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
انشاءالله د جرګې په دغه باندې هیڅ تاثر به نه کوي. دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مسؤل سره مرکه کړې. په یو راپور کې به په افغانستان کې د معلولو کسانو د ستونزو له حاله خبر شي.
دغه یو خراجول دی چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغه د مالیات د لیست نه ویستلي دي.
د خوست د شمال دومنده ولسوالۍ اړوند د خوې خېلو په لومړني ښوونځي کې بیا ویل کېږي ټول زده کوونکي یوازې په درې خیمو کې زده کړې کوي.
درې خیمې د پاره خیمه کې دوه سیم په درس وایي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوی جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وای دغه جرګه به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته د بیلابیلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي خو دغه بهیر لا هم روان دی. نور په دې رپورټ کې
ټاکل سوی و په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو ږغ کړی وو پرون پیل شي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پایل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 4 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاله په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټ او آی ټی ایکسپرټ او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې برالې هغه به وسوځل سوې. لوی لوی سکرینونه چې په تیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل، هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیول سو یا هغه ته به د امکان ملاوه سوې. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیې ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیې تر خپرولو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي څه لارې لا اوس هم بند دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی دا واپسې کوشش ونه کړي، دا به شروع کیږي انشاءالله. لږ تکلیف په خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به موږ په ځان او موږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند لپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
و مرزل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په خبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شو او نن به پر ځای یو وخت د سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي؟
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو، خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دوی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روان وو، نو ریاست په دې مجبور سو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګري پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی، نو دا کېدای شي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړې دي د درې ورځو سره، په مختلفو علاقو کې، مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګری په بنو کې بندي، د بنو ملګری هم دا رقم، د جنوبی وزیرستان ملګری، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دی رارسېدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسېږي د جرګې، بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې 1500 انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران، یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ، دا امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي. دلته به انشاءالله تعداد بیخي ډیر زیات وي، او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي، دا غځای به انشاءالله داسې چې سره کم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي ان کوونکي مالک بازي سره په دې اړه مرکه وه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ دغه لویه جرګه چې په پام کې وه پرون جوړه شي، اوس چې یوه ورځ ځنډېدلې ده، دا به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو څه اغیز وکړي؟ په دې باب ورسره مرکه وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په هیواد کې پر ښځو رواني فشارونه لا زیات کړي دي. یو ان سی آر په خپل نوي راپور کې په زیاته کړې ده چې په افغانستان کې په هرو 15 کسانو کې یو له شدیدو رواني ستونزو سره مخ ده. نور حالي د سنکا کاکړ پر پورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان سی آر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو پر شخصي چلند، حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي، هغه فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو، ویلي د دې قانون اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ، خفګان او غوسې احساس کوي. د طالبان حکومت د 13 اګست میاشتې په 1 امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، او په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوی، او د قانون په ټکو د فتنې د ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د غشم د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی، او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او ان په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د یونیسیار په راپور کې د غشان ناغلي رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي، او په هرو 15 کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی. د یونیسیار په راپور کې د غشان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې 40-50% زیاتوالی ښودل شوی، چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي. دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. هماهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې ځینې نجونو د دې قوانینو څخه ناهیلې شوي دي او دغه قوانین د دوی په روح او روان باندې ډېره بده تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي زلفه محمدي چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی.
له خبرونو ور آخوا
په افغانستان کې معلولین وایي امتیازونه نه ورکول کېږي او ګڼ معلول وګړي د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. د معلولو کسانو اتحادیې ویلي د پخوا په څېر نړیوالې ادارې هم د معلولو کسانو لاسنیوی نه کوي او د دوی لپاره حرفوي پروګرامونه هم بند شوي دي. یو شمیر معلولین دا هم وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې امتیازونه او معاشونه ندی ورکل شوی چې اوس د خپل کورنیو د نسمړولو ته حیران پاتې دي. د هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې معلول کسان وایي د ټولنې تر ټولو زیانګالی قشر دی چې تر ټولو لږه پاملرنه ورته کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کال په کال یې ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼي د معلولو کسانو له لیستونو څخه ایستل شوي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی له ازادي راډیو سره پرون په خبرو کې وویل
ټول وضعیت خراب دی. خو د دې زیانمن شوي چې لا خراب شو پخوا هم خراب و لا نور هم خراب شو هغه معلولیت لرونکي وګړي دي چې د هغه حقوق او امتیازات چې ورکول کېږي په هغه کې کمبود او له مالیت نه چې کوم ثابت د یاره کمیشن د هغه تثبیت خرابې ته باندې د هغه خراجول دي چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغه د مالیت د لیست نه ویستلي دي. مالیت لري خو دوی ویستلي دي. هغه عامل پخوا په دولتي ادارو کې د قوانینو له مخې موږ ته 100% ونډه راکړ کېده 3%. متاسفانه چې هغه اوس شتون نه لري نشته. دا قوانین له منځه تللي دي. افغانستان په ښارونو کې به ښاروالۍ و د لپاره کاري فرصتونه برابرول چې هغه به دستفروشان و یا به مځینه ورته په نښه کول دوی به خپل روزګار کولو. متاسفانه هغه هم ته ټول اخیستل شوي د پین لپاره.
ځینې معلول کسان وایي د طالبانو حکومت هغه کسان د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستلي چې د دوی د خوښې وړ نه وو او تر ډېره خپل هغه غړي لیستونو ته ورچولي چې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چار وزارت د 1402 مریض کال په سلواغي میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 6,00,000 او 14,000 910 کسان له دوی سره د یتیمانو کونډو او معلولو کسانو په توګه ثبت دي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې څو برابره زیات وي. د وزارت تیر کال ویلي و د پخواني حکومت 1,03,378 معلولان یتیمان او کونډې هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی وایي په افغانستان کې د 2021 لدې کال د یوې سروې له مخې د ټولو وګړو 13.9% معلول دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. ګڼو معلولو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. یو معلول د نوم نښولو په شرط ویلي
او کولره ګریب ثبت کرد
د ټول نمونه ثبت کړل وو سه هغه معلولین چې یو سترګ یا یو پښه روغ ده یا نیم بدن روغ دی له معاش به برخې کړی دی.
د افغانستان د ځوانو معلولانو د ټولنیز شورا مشر اسد الله کاموي وایي نن سبا په افغانستان کې د معلولو کسانو زیات امتیازونه ورڅخه اخیستل سوي دي.
جمهوریت په وخت کې کبه یو څوک کلی دایمي معلول وو البته د فیصدې په مقایسه هغه ته به 15000 افغانۍ د کال حقوق ورکول کېده چې دغه حقوق لار نه هغه خپل د کورنۍ امراري معاشیت کو اوس متاسفانه د امارات پر اتک سره تعصبات او تبذیرات ډیر زیات شوې دي دوی د خپل جنگ قربانیانو د پاره ارجحیت ورکي او د جمهوریت او نور معلولین هغه انجوا ته شوې دي او حتی ډیر زیات په بدو الفاظ یې دي تعصبات او تبذیرات سره کېږي
شغله کموي وي هغه مرسته چې د مالولو کسانو لپاره افغانستان ترازی طالبان پر خپل ملاتړو او غړو ویشي او نورې هیر کړی دي د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولینو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لزګونو زره مالولانو او د شهیدانو پر کورونا یوې مرستي ویشلې دي د مالولانو د ملاتړ اتحادی وي اوس د مالولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم ځنډول سوي او اوس مالولو کسانو ته د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ټاکل سوي راپورونه وایي ګڼ مالول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل سوي او پر ځای نور کسان ګمارل سوي دي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د خوست ولایت د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوایي خېلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتون او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن دی د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي بل ورته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټول هغو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځي لپاره وبخي ټول هغو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي چې د ښوونځیو لپاره د اړتیا وړ ځمکه ترلاسه شي نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
د خوست گردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي د دې ښوونځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي زده کوونکي ماشومان د خوې خیرو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي د یاد ښوونځي درې زده کوونکو زاهد الله سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې
که دوه دوه سیم په درس وایې کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رس کېږي مونږ درس نشو ویلی
نوم یې سمیع الله دی څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیمه دي دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي تمیر چې جوړ شوی بیا ډېره ښه ده
رشید بې وګورئ چې تل نه کتابینه وایي خو نه کتابینه نشته د موسه خپل درې کتابینه دي دوه ویل کې دغه سپیره دي نه رسه نه دي پیره ایره محتاب جوړ شي دغه چر دوالي نرګرده شي تا می سبق نشي له میټر یله درې تیری یغه تم سوچ کی
د خوانځي مسولین وای په خوای دادرې خمی هم نه درلودې او لناکامه په باد او باران کې زده کوونکې کورونو ته رخصتول د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د اړتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي
چورنګای به شوی باران بو شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی مسم کې په میګ نه بودینه به مسمونه به کمبال یوشا برشا کټینا غدلا یا وکار به پوجن خوندی کړي وي چور سوا دوا کول کې میته خمیر وړه کورم په برو برشا وای دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کروروي اول نه بیا دار سي بیا چې اول تدریس وکي بیا اول تدریس شروع کوي اول خله تمیز جوړ شي کنه بیا چې خمی میک تشپیک دنه بیا بربر چې بیا هم صحیح دي
بلدورې ته په خوست کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغو سیمو کې د ښوونځیو جوړول په پلان کې دي چې مستقل ځمکه ولري د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه ښوونځي چې ځمکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان د وزارت مقام سره شریک کړی دی د ولایت مقام سره شریک کړی دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولکې ان شاء الله پرتلونکو بده جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
د یادونه ورده په خوست کې د ماحال شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تن کې ظلمیان په څه باندې 1500 خوانځیو کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
په همدې سره د خبری مجله پای ته ورسیده. بل خبری مجله زما همکار جاوید فیضی مختبری
تشکر.